خبری خبرونه په خبرونه پیلو د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د چابهار بندر د یوې نوې ارتباطي دهلیز په توګه د افغان سوداګرو ګټه اخیستل د خالد چارواکو هندي پلاوي ترمنځ د بازمانې لاسو وه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویانت شاري لنټهري پرون په یوې خبري ناسته کې ویلي د باسي و برخه په دې وټولوه چې څنګه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې صادرات او واردات وکړي. د هند پلاوی د رواني میاشتې په څلورمه او په پنځمه په کابل کې وو او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې وکتل. د چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې افغانستان ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو، مهماتو او پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی. د خبر ټول نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په حواله ورکړی او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له خوا د اعتمادي فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړي ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر د حکم پر اساس کارول کېږي. په خپله ښاغلي مجاهد روسه په دې اړه سنتې ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه په اړه یې څه نه دي ویلي. پوتین وویل دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي، روسیه خبرو ته چمتو ده. خو بل پلاو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلي زلنسکي دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوې خبري غونډه کې کړې او زیاته کړې ده. باور لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پای ته ورسوي. دغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لایله ټرمپ سره په دې اړه خبرې هم نه دي کړې. ولادیمیر زلنسکي له هغو لومړنیو مشرانو څخه و چې ټرمپ سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او هغې ته یې د بریا مبارکي ورکړه.
په محضر کې د طالبانو لولوري د سړو او خزو په درو وهل چې د
اورزګانی بزګران وای په دغه ولایت کې اسري کرنیشه نتیجه ورکړې چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړي چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډېر ګټور تمام شوی دی.
موږ خو ډېر ښه استفاده نه کړې ده. داسې ګوره بادرنګ په کرو، رومیان په کرو، ترکاري په کرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور د مخه شان دي، نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیم دی وینې پیزې او داسې د شی نه پشکې راځي، ښه تازه شی دی.
بل بزګر ایسا خان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډېر اغېزناک تمام شوی دی.
وطن موږ د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلې. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو، دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دې مقصد شرمي د ازما رقم وس په دیګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمر شته مارکیټ ته پر سم نیمه خو نو سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکښ سم و هغه رومي دلته یو جاله پاته سو په زر کالداري کوي زمرمي پر ورسې دي. ما د غرمي زمرمي په 1500 کالداري ما چال ورکولي.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتون استاد انجینر عبدالشکور کریمی وای لا گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثرا ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایی تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته چې وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګه ترکاری راوړي، نو د هغه سره یو لړ مرضونه هم ورسره دي چې بالاخره دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغۍ سره اخته کیږي.
د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی له ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیا سي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوزونه چې ورته ویل کیږي دا جوړ شوي دي کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځینې خوښ دي. داسې متر شوی په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي ول، ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځینې راوړلی شي.
اروزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اروزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت په تیری شاوخوا یوی اونۍ کې نږدې څلوېښتنه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لسی هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او ښځو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیري مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو مونتنې ښیي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې د لسو مېرمنو په ګډون 93 تنه په محضر کې په درو وهلي دي. دغه سزاوې د روان کال د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلی شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لیواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوې له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ د دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. که دا ډول حالات دوام وکړي نو لرې نه ده چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخکې په سیر باندې په غلارو باندې د هیواد ترقي پرېږدي چې هیواد راکول ته هډ کیږي. دا ډېر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. موږ خپله یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دون کی دی.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنی په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هم چې کله د دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د ښځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورځ تر بلې زیاتوي چې د دغه کړنو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوي جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. نو زه ویلی سم په افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنجشنبې پوره سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سل یولس بدنی مجازات پیخی تطبیق کړی دی. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشری حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدنی سزاوی دی ودروي، ځکه چې په باور یې دا ډول سزاوی د بشری حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
دا خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د وړو غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو او ساتي بیې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په غو راپور کې چې نوښته د پنځمبه پورزې خبر کړي ویلي چې ان د زینو اړینو سبسایو بیې هم چې مخکې کته شوې بیرته پورته شوې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په راپور کې.
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن توانایی خرید
زرینده. د افغانستان د بامیان ولایت اوسیدونکو هغې ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان بسیار بالا هست.
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1400 افغانۍ یو بوري اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو بوري وریجې دي. په 950 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
یک بوجی برنج 2000-2700 خیلی دیگر نرخ بالا هستند.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا په نږدې وختونو کې ډېر د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي. هم چې ډالر کته راغلی دی، نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نفنامې ورکړل شي چې نرخونو مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط به یې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پنشن به په ورځ ناوخته د نومبر په 8 مې خبر کړی، زیاته کړي چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. دبليو اف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده، اصولا باید
پاکستان ناری بندی کړی او تعرفه یې لوړه کړې ده. کوم لوی شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي، خو کله چې دویم لاس ته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
انمیا بعض توجه کې میرسه تقریبا 80% 40% حتی د بعض جایه متاسفانه 50%.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغاني کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دکتر یحیی وردک.
اینگرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله آلمانی ته وژباړل.
داغلی هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق.
شعر لرو.
ستوري دي رانده شي چه اتر نوهي تر نمش بي مخ دي تور سپغمي چه وا خبر استا بغم نيم.
د پستخی ژپونوم د آصف عمر ناول چاپ شو.
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بم الوتی بچیان او خزه وژل شي.
سندرغاړي نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د افغانی کا افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بن کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړه شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 25 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بن کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانی مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیر شکالا دی یو خوونکی پا توگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروز تا نور دیر ترینینگونه او زدکری کردی دی دی نره پا بلابیلو هوادونو که پا امریکا که بداتله حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپونو سنبالخت او سره کم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دوه په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دی.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنی معلمه ورستا غلی هایسلر لیکلو ته مخ کړه او د خپل ژوند په ورستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمنی ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، آوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلي آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله یې آثار ژباړلې دي.
د افغانی مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فان هایسلر سره زه د 2011 کال راهیسې همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 25 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچا خان او عدم تشدد په هکله له انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا هغه وژباړه بیا به ما تراولیگم. ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوا، یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به م کوا په خپله مودي او یا به م بل ډیزاینر ته ورکا، او بیا به م کله کله به د دو د چاپ دپاره به م یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د اغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له دی بیلا بیلش باری کریوی دو دری کتابونه دی گاندی پا حکل دیش بارل دی همدا شان دی نور نړیوالو که دا په انگلستان کی وو که دا اروپا کی وو او که دا په نورو هیوادونو کی وو دی دی سول و عدم تشدد بلابل کتابونه ژباړلی دی د انګلیسی نه آلمانی ته. زه پخوا 15 کاله راهیسې د یو چا په لټه کې وم چې د باچا خان کتابونه د پښتو نه آلمانی ته او یا د انګلیسی نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم ده او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، ده آلمانانو ایتس نه پیژندلا. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوی و او ډیر علاقه پیدا که، او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډیر علاقه پیدا کړه، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه یې چې ولوستل وژباړل، د غنی خان سره شوه چې دی زوی دی د غنی خان په هکله دې یو کتاب ولیکه خپله یې راجمع کړئ او دیدی شعرونه مو چاپ کړل. د همداشان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وژباړل شو، د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوی ده، او همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه، او همداشان د معاصر و ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه، د انځور صاحب ځینې نکلونه او همداسې تاریخي کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلې هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی و، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړې؟
او پښتو نسخه خو ما دې ته ښودلې وه، خو د انګرید فان هایزل پښتو نه وزده، هغې چې ژباړه کړې دي هغه یې راسند پښتو نه دي کړې. په دې اخرو وختونو کې همغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسی ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او د دو انګلیسی مو مرمن هایزل تور کلا، هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د زما ژوند او مبارزه مو ویل، زما ژوند او جدوجهد کتاب رښتیا هم پام دی عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې دې ته اشاره وکړله چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله، مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نه و پرتله کړي، انګلیسي او اصل پښتو، چې په آلمانی ژبه کې یو څه دقت وشي.
او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند نه څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولی دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخ کې د باچا خان انګلیسي کتاب نو موجود چې موږ دې تور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلې وو، د رحمان بابا هم د امدس موزون ترجمه کړی دی.
او او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي نو هغوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. وما دلته ډیر کوشش وکړ چې د موږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیڅ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلې او نه وه تړلې او نه تړي. نو ما دی دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري ایډیټ یې کا او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وښیي را ویلېږي په لیکلې توګه، موږ به بیا په بل ایډیشن کې چاپ د چاپ دپاره به ایډیټ کړو.
ډاکټر صاحب ورتک تاسو وروستی ځل میرمن هایسلر کله لیدلې وه؟ یعنی تر مرګ مخکې څومره وخت مخکې لیدلې وه؟
په 2023 کال کې، یعنی پر اوسه کال، مو میرمن هایسلر دوه واره دلته د موږ او دفتر ته راغلې وه. دلته د موږ سره ما په کور کې یوه هفته اوسېدله، یو واره دوهم واره څلور ورځې وه. لومړی ځل چې پروسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتی وه چې د دې همدغه د شلو نه زیات فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو. هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله. هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو تحسین نامه یا ستاین لیک دلو دا دی افغانستان کلتوری و دی طولنه دی افغانیک دی خوانه، او دو همزل بیا دی استقلال دی ورد المانزنه پا هرت خار که دی تا هم یو بل ستاین لیک ورکر شا، او دلتا مو همکار وکی پا بیلا بیلو کتابونو دی پورو کتابونو، او هم ډیر ښه وخت تیر کړو. دا ډیره خوشاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم. زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشاله وه د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی وم.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه یې درلود او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په 10 کلو رئیس موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سیمینار جوړو چې هغه مو څو واره راغوښتي ده. او همداشان د ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و. او دی غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو، یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه دا سړي روري مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واوري چنيوي ټکنالوژي په ترجمه څه خېسې کړې دي. خو لوي خبرتیا ورسته غزل لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د غټون کې کامل اساسي یو غزل د دوی پښخ
اعظم با حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحاشي طلب پټ خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کې ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک نارې د آبادی و هم چې یم نیم مس زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک نارې د آبادی و هم چې یم نیم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن نارې کړې هی ایوب تر تا کم نیم تلبې مخخی په سوې ساس تړې اروا ویل شو ما هغه ویر چې نور په زړونو کې د زغم نیم ستاپ یاد د بلی ډی وی سپینرنا سپینلا ندی کړم بیل تون بدلا صباغ ایرم نیم ستوري دیړان دشي چې اتن وه تر نیمش په مخ دې تور سپغمي چې وا خبر ستاپ غم نیم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یونې کتاب پاړه د پاستغه شپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیان او خزې وجل شوی د دماغ وخت نه عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پر د خپل ټولنه کې د یو موقف تر لاسه کول د پر هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حقل تحقیق کوي چې د ځان په حقل د چاپیریال په حقل چې په ټولنه او بیرو حشیان او ژوند دي شانو د ټول پکې راځي د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي هغه پیره هم دی په هان سره دا د په ان د پښتنې مطرح کوي هم دنه دا به راټولې ټول تحقیق کې زیب زګي او بل دا چې تل تبدې بچیان چې دی د غوړې ز بچیان بغې کې ونيسي خو هغه بچیان غې نه ور کوي هغه بچیان حتی د ټچ کولای نشي د لاس په لګولای نشي مګر هغه دا هم ټچ کولای شي د هغه د ټچ کول څه دی نشي د په هغه لاس لګول نشي هغه په دې لاس لګول شي خدای ایران چې ولې داسې دا کوشش کوي چې د خند مات کی او خپل بچان په کې کې ونيسي خپل امینه په باندې ولګ مصرف کی نو د
بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفې وروسته د نغامق لیونتوب نه سرسری لیونتوب ته راځي. سرسری لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسری لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډه او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته. مشکل ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک سلی کول شغله عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړه د معلومات لا ازادي رړي مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی ل انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسي ښکلې کندهار په انزورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې ل انګلیسي ترجمه کړی دی. شغله سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. ل دوی به وورو چې ل انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې سړي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا، یعنی الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته. او اکثره ترمینالوژي د تخنیکی وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تور مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو او دا ډیره مرسته کولی شي تر څو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې عیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ په پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموما څوک چې ژباړه کوي یو سره مخامخ کیږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډر ستون سره مخامخ کیږي چې دا بل ستون ده. او بل ستون دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري یو ترکیبونه لري. موږ په ساينسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصطلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوځو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت ته کرا شو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کمې نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي، ماته وی لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کیږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماتې کړم او خپله ژبه ته په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه مودیږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنې مفهومي نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه په کومه دی پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ جملې جوړو عام لوستونکي خسته کوي او عام مفهوم سم نشي فاده کولای.
که چیرته د ترکی برخه ترشتو د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې پڅکې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبره په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه راانتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډیر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چیرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته یې وژباړئ؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتاً پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي، کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونې اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو انت وارخ لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبه سره موږ ډېر د کلماتو راشه درش لرو، اما غیر پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېر تر ډېره د ژبه کې ده. هغه
نه او بخشه سیلانی سب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي او شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولای شي، مګر د ټکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې مون انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیواله ژبه ته ډیر کار شوه دی آی کی ورته مکمل ژباړو کې ډېر طبيعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی سب؟ ترکی خدا
تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی. زه نه پیغم زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
دی ای آی له کومه ده استفاده کوم؟ دی ای آی له کومه؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانی په برخه کې، نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخه ځان ته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوو شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دی، د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې.
خاله شیبر کله فکر کوم چې د AI پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي، داسې یوه ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت، یعنې دا اوس په ځینو ژبو کې حتی AI ډېر ښه کار کوي. هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټنګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي، مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په اے آی کې ډېره ښه استفاده ترې کېدلی شي.
له ښاغلي سیلانی مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تللی دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې پللې دي او خپل ژغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
هغه نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جون او ښځو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وای دي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشوه چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړل د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. موري وای د هغه لاسلولو حادثه لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي و، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جون او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندرې هم راتازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی وو او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ شي افغانه خزه افغانه پیغله لکار او لخوانځي ول پانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
ایمان دواړه کار نشي اشنا
مر افغان هنرمندان وای چې د سندرو لالارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخنی ولید. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د سباندې 1300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمیر هنرمندان و ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز نهی لکړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیکه حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسیږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دي ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګ د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دینداری حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادی کې خو وختمو په سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه ورځ هغه ورځ چې بي سا ایدیالوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې وبتودې نه شوي، هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
ارغو سمندر کدی راتا دے دنیا نا زمون شوندے دتن دینا بس بس حسین صبر شی تمام دلیونو بل تو نگتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاؤں میں توفانو نا دی دجوند دگلستان امر مد تندی نا ناکام دے سوکم امر مد تندی نا ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندی نا ناکام دے سوکم امر مد تندی نا ناکام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندی نا ناکام دے سوکم امر مد تندی نا ناکام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندی نا ناکام دے سوکم امر مد تندی نا ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شی زما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندی نا ناکام دے سوکم امر مد تندی نا ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم